السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمي مخکي لس بجې شوې زه صفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم وړاندې به ازادي رادیو مجله خبره شي خو ترغه مخکي مهم راپورونه او خبرونه لرو په کابل کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر لوړ شوی دی دا مو د سر موضوع ده خو خبرونه لرو چې اول به واورو د مهم خبرونو سرټکی په کابل هوایي ډګر کې د پرونی انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر 15 اتیاو ته رسیدلی دی. په دې ډله کې 13 امریکایي عسکر او 23 طالبان دي او پاتې نور افغان ملکیان بلل شوي. بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپلو پولو ته 400 تر 500 عسکر استوي. احتمالا دا د هغو کډوالو د مخنیوي لپاره استول کیږي چې له افغانستان او اروپا ته روان دي. او په قزاقستان کې وی چاودنې لږ تر لږه 60 کسان ټپیان کړي. پوره خبرونه د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر لوړ شوی دی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د وژل شوو خلکو شمیر 15 اتیاو ته پورته شوی دی. په دې ډله کې 23 طالبان، 13 امریکایي عسکر او پاتې نور افغان ملکیان بلل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم د 143 کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړی. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د 13 عسکرو په وژل کېدو سربېره 18 نور عسکر ټپیان شوي هم دي. رویټرز خبري اژانس او اسوسییټډ پریس د مرګ ژوبل شمیر په څو راپورونو کې د طالب چارواکو او دروختونو په حواله خبر کړی دی. خو لا هم د عام روغتیا وزارت او نورو معتبرو مراجعو لخوا د پرونیو انتحاري بریدونو د مرګ ژوبلو کره شمیر نه دی روښانه. د پیښې لویه برخه ټپیان او مړي په کابل کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي، چېرته چې د دغه روغتون د چارواکو په خبره بسترونه ټول ډک دي. خو لا هم د پیښې ټپیان چې ټولې ملکیان ښځې نارینه او ماشومان دي وروړل کیږي. د افغانستان د کام ایر خصوصي هوایي شرکت درې مسافري الوتکې ایران ته تللې. د ایران د هوایي چلان ادارې ویندوی محمد حسین زیبخش پرون وویل د کابل پر هوایي ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه له خبرداري وروسته د کام ایر هوایي شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپل یو شمیر الوتکې د ایران هوایي ډګرونو ته ولیږي. د زیبخش په وینا تر اوسه پورې د کام ایر درې الوتکې د ایران په هوایي ډګرونو کې کېناستې دي. د ده په وینا په دغو الوتکو کې سپرلی نه وه. چهارشنبه پرس په کابل کې د امریکا سفارت له خپلو ادباو وغوښتل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورنشي، ځکه چې پر دغه هوایي ډګر د تروریستي حملې خطر شته. نیوزیلند، بریتانیا او استرالیا هم خپلو ادباو ته د ورته خطر خبرداری ورکړی. له دې خبرداری څو ساعته وروسته پرون د کابل د نړیوال هوایي ډګر مخته په دوو انتحاري چاودنو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. اماراتي چارواکي وایي له کله چې طالبانو کابل نیولی 28,000 تنه له افغانستان څخه متحده عرب اماراتو ته راوستل شوي دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډېر یې لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د بریتانیا د میل ورځپاڼې د راپور له مخې د متحده عرب اماراتو چارواکي وایي په 28,000 تنو کې چې دغه هیواد ته راوستل شوي 2,000 د بریتانیا او 9,000 د امریکا له لوري هلته رسول شوي. د طالبانو لاسه د کابل تر لویدو مخکې 8,500 تنه متحده عرب اماراتو ته رسول شوی وو. په همدې حال کې قطر ویلي چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه د څه باندې 30,000 تنو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. د بلغاریا چارواکو اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپلو پولو ته 400 تر 500 عسکر استوي. دوی احتمالا د هغو کډوالو د مخنیوي لپاره سول کیږي چې له افغانستان څخه اروپا ته روان دي. ګڼ افغانان چې د ځمکې له لارې اروپا ته ځي تر ډیره له بلغاریا تیریږي. د بلغاریا د دفاع وزیر جورجی پانایاتوف په یو بیان کې وویل د هیواد په پولو باندې فشار مخ په ډیریدو دی. د بلغاریا د دفاع د وزیر په وینا دا عسکر به د پولیسو او نورو امنیتي قواوو سره د موانعو په رامنځته کولو او نظارت کې مرسته وکړي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په دې وروستیو اونیو کې د ترکیې او یونان سره په پوله کې د کډوالۍ فشار ډیر شوی. یونان او ترکیې اروپا ته د کډوالۍ د نوې څپې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان باندې د طالبانو لخوا د نږدې ټول افغانستان تر ولکې وروسته ګڼ خلک له دغه هیواد د راوتلو په لټه کې دي. اروپایي ټولنه د 2015 کال د کډوالۍ د کړکېچ بیا تکرارېدو په اړه اندېښنه لري. هندی رسنی وایي طالبانو د هغو 140 افغان سکانو او هندوانو مخه نیولې چې غوښتلې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. د افغان سکان او هندوان د پنجشنبې پر ورځ په ډیلی کې د خپل مذهبي پیشوا سری ګورو تګ بهادر د زوکړې په څلور سومه کلیزه کې د ګډون لپاره هند ته روان ول چې مخې ونیول شوه. د هند په پلازمینه ډیلی کې د ګوردوارې مسول پرتاب سنگ چې اصلا افغان دی وویل د نړۍ له بېلابېلو سیمو ډېر خلک دې مراسمو ته راغلل، خو له بده مرغه په افغانستان کې طالبانو هندوانو او سکانو ته اجازه ورنکړه چې په دغو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د قزاقستان چارواکي وایي په جنوبي ولایت جامبیل کې د مهماتو په ډیپوګانو کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 60 تنه ټپیان شوي دي. چاودنه پرون شوې ده. د چارواکو په وینا اور وژونکو د چاودنو له امله د لګېدلې اور د مهار لپاره ټوله شپه کار وکړ. د قزاقستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویل د پیښې له ځای سره نږدې د څلورو کلیو اوسیدونکي هم امن ځای ته وړل شوي. د بیان له مخې په سلهاوو پوځیان، پولیس افسران او ډاکتران د ژغورنې عملیاتو کې د مرستې لپاره ټول شوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف په ټویټر ویلي پیخه کې لږ تر لږه 30 تنه ټپیان سرتیری او د بیړنیو برخو کارګران دي. د ولسمشر په وینا وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د چاودنو د لامل په اړه څېړنې پیل شوې دي. 2019 کال کې هم د قزاقستان اریس ښار ته نږدې د مهماتو په ډیوکپو کې یوې چاودنې څلور کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. د کابل په هوایي ډګر کې پرون دوه بمي چاودنو چې مسؤلیت داعش منلې د ځینو راپورونو له مخې شپېته افغان ملکیان او 14 امریکایي پوځیان وژلي. همداراز 133 افغان ملکیان او 15 امریکایي سرتیري ټپیان دي. د مرګ ژوبلو شمیر د بدلیدو په حال کې دی او ویره شته چې د مړو یا ټپیانو ارقام لا پسې لوړ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او دغه پیښې په کلکه وغندله. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هر هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې دی پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو. موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم. How defend our interests and our people with every measure. بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوې د اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 14 امریکایي عسکرو وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په کابل کې د پرون ماخام په چاودنو کې د لږ تر لږه 60 تنو ملکي افغانانو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی. د اسوسییټډ پریس په وینا یو 33 نور ملکی وګړي ټپیان شوي هم دي. د داعش د خراسان څنګه په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان جوړون کې او د امریکا د پوز همکاران په نخښه کړل. ولسمشر بایدن ویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نکړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه راباسي. د خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیر 12 ورځو کې له یو لک څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بایدن چې د اگست 1 مې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو ورستۍ نیټه ټاکلې وای پراتونکو څو ورځو کې د وټلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت شول چې په زرګونو خلک د شاوخوا دوه ونیو رئیس د هوایي ډګر د دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وټلو هڅه کوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
مردم خو بسیار زیاد دخل هیچ کنه یک 4-5 نفر که من دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین هم افتاد نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباسای هم خون و خون پاشد.
د کابل د پرونیو انتحاري بریدونو ځینی عیني شاهدانو چې ویلې ټپیان ګڼ ټپیان روغتونو ته انتقال کړي او درنې چاودنې وي. په همدې ارتباط د نړۍ رهبرانو هم توند غبرګونونه ښکاره کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کابل پرونی حمله وحشیانه بللی دی، د آلمان صدر اعظم انگلا مرکل هم خبرګون خودلی دی او ګڼ نور مسائل په دې راپور کې واوري.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پرونی حمله چې باور کیږي انتحاري بریدونه وو، له پراخ غبرګون سره مخامخ شوي دي. د راپورونو له مخې په دې بریدونو کې لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت ویندوی جان کربی په یو بیان کې ویلي چې په دغو بریدونو کې یو شمېر امریکایي پوځیانو ته هم مرشوب له اوښتې ده. دا بریدونه پیچلی او ناوړه وبلل. له بلې خوا امریکایي چارواکو اسوسییټډ پرېس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا څو تنه سمندري ځواکونه په دغو بریدونو کې وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. دواړه بمي بریدونه د هوایي ډګر د یوې دروازې مخته شوي چې زرګونه کسان هلته له هېواده د وتلو په تمه راټول شوي وو. د پیشې یو شاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي
مردم خو بسیار زیاد دخل هیچ کنه، یک 4-5 نفر که من دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین هم افتاد نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباس هایون خون و خون پاشد.
طالبان ویلی دا بمی بریدونه چه ملکی و گریه پا نخکری پا کلک غندی. تر دې بریدونو مخکې امریکا او متحدانو یې له ملکیانو غوښتي وو چې له هوایي ډګره ووځي، ځکه چې د داعش دلیل له لورې د بریدونو احتمال شته. پرونی بریدونه د نړیوالو له عکس العملونو سره مخامخ شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبرې کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیری او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. جانسن وویل دا یوه وحشیانه تروریستي حمله وه. د کابل په هوایي ډګر کې یو لړ حملې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې وشوې چې په ډېره خواشنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو غړي پکې ووژل شول او ډېرو افغانانو ته هم مرشوبله واوښته. موږ د امریکا له متحدو ایالاتونو او افغانانو سره خواخوږي کوو. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل چې د دغو بریدونو په اړه مخکې تر مخکې خبرداری ورکړی شوی و. دې وویل دا وایي موږ تر اوسه پورې د دې برید د ټولو جزئیاتو په اړه نه پوهیږو. تروریستانو هغه کسان په نښه کړل چې د هوایي ډګر په دروازو کې وتلو ته انتظار ول. دا خلک د امنیت او ازادۍ په تمه ول. دا په یوه کړکېچن حالت کې ناوړه او ترخه حمله وه. زه د قربانیانو او د هغو د خپلوانو په اړه فکر وړی یم. ملګرو ملتو پرون د کابل د هوایي ډګر پر حملو غبرګون وښود او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک وویل ما د ملګرو ملتو له سرمنشي سره چې د افغانستان په تېره بیا د کابل د هوایي ډګر روان وضعیت په ډېره اندېښنه تعقیبوي خبرې وکړې. دا تروریستي حمله چې یو شمېر ملکي وګړي پکې ووژل شول یا ژوبل شول غندي او د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواشیني څرګندوي. دا پیښه په افغانستان کې د وضعیت بې ثباتي ښیي. ټاکل شوی ده چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر د سې شنبې په ورځ چې د اګست 1 ده بشپړ شي.
یوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشه
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
کولای شي د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په آنلاین باندې باندې واوري. په همدې سره رسیدو د دغه پروګرام د خبری برخې ورسته موضوع ته د افغانستان په اړه د لویدوز مطبوعاتو تبصرې به واوري. تر هغه ورسته بیا ازادي رادیوي مجله خبره شي.
کرسچن ساينس مانیټور رسپانه لیکي له افغانستان د امریکا د وتلو مسأله مهمه نه ده. مهمه لدی هواده د وتلو بڼه ده چې له همدې کبله د متحد ایالتونو متحدان له اروپا تر منځني ختیځ او آسیا دا له اندیښنو ډکه پوښتنه کوي چې تر څه بریده د خپلو مهمو امنیتي ګټو په برخه کې پر واشنگتن اعتماد کولی شو. ورسپانه ویلي کې د دې هیوادو د اندیښنو اصلي سبب دا جګړه ده چې دوی لسیزې دوام وکړ، ناټو او شریکان پکې ښکیل شول او په څو اونیو کې د متحد ایالاتونو له یوې پرېکړې سره پای ته ورسېده، داسې چې امریکا له خپل لوري د وتلو مهالویش وټاکه پرته له دې چې له خپلو شریکانو سره ډېرې مشورې وکړي. کرسچن ساینس مانیټور ویلي کې دا څرګنده ده چې د بایډن اداره ټینګار کوي چې له افغانستان وتل یوه ځانګړې قضیه ده، له یوې دوامداره جګړې بهر کېدل دي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي دي چې د واشنگتن اړیکې له پخوانیو شریکانو سره سپېڅلې دي. تاکل شوی دی چې راتلونکې اونۍ د اګست تر یو دېرشمې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. د لویدیز بله ورځپاڼه وال سټریټ جورنال په دې اړه لیکي راتلونکې اونۍ چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي لږ تر لږه یوه امریکایي ته په دغه هېواد کې شا کوي، مارک فریډریکس چې پروسه ښکال افغان ملیشو برمته کړ. ورځپاڼه لیکي طالبانو په تېرو دوو لسیزو کې د لویدیز یو شمېر کسان برمته کړي دي، خو داسې باور دی چې ښاغلی فریډریکس به وروستۍ یو وي چې دې ډلې چې اوس پر افغانستان واکمنه ده نیولی وي. وال سټریټ جورنال لیکي د فریډریکس کورنۍ پر ولسمشر بایډن فشار راوستی دی چې موافقه ترلاسه کړي او د ملکي چارو دغه انجینیر راخوشي کړي. ورځپاڼه بیا د فریډریکس د خور چارلین کاکورا خبره راخیستې ده چې وایي ولسمشره تاسو ویل چې هر امریکایي چې غواړي کور ته راشي هغه به تر کوره رسوم، نو د دې ورور هم خوندي تر خپله کوره ورسوه. پر کابل د اګست پر 15 د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته په لسګونو زره بهرنیان او افغانان د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې وتلي دي. جنو هیوادونو تقریبا خپل ټول خلک ایستلي دي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي پولنډ لومړی اروپایي هیواد شو چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو چارې پای ته ورسولې. د ورځپاڼې د پولنډ د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر مارسن پریشدیچ پرونی خبره اقتباس کړې ده چې وایي پولنډ د خپلو ډیپلوماتانو او پوځیانو ژوند نور په خطر کې نشي اچولی او خپله وروستۍ ډله یې هم له افغانستانه وایستله. بله ورځپاڼه ګارډین بیا د بریتانیا د صدر اعظم بورس جانسن په وینا لیکي له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو ماموریت په بشپړېدو دی او غوڅ اکثریت هغه افغانان چې له شرایطو سره سم و له افغانستانه ایستل شوي دي. بورس جانسن پرون دا خبر هم وکړه چې دا لومړی پړاو دی او که چېرته اړتیا وه د اګست تر یو دېرشمې وروسته به هم که د طالبانو موافقه یې ترلاسه کړه یو شمېر کسان وباسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دېرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د ښکلا مجلې د بیا پیل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري هلته باید فرهنګي پشتیوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشومانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راته غږیږي.
دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې ارزو کړه درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کیدلو چې مختلف د غزغم نظریه چې ما تر اوسه په زما د پاراته ملل وړنو غ نظریه دلته وورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. کلا مجله په 1901 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 8 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ور خپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب لومړی دار ته وای چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یوه مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلوده. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې دا فعالیتونه مختصر ول. کتابخانه و پټي مشاعرې و غونډې و، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و، د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ مهال، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او ښکلا مجله په دیارلس سوه یو اتیا کال کې را پیل سوله. شپږ کاله وچلېدله، اته دېرش ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته درسره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېره ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله، او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژوي وه، یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژهی کار وکړو یا د فنډ واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخ ته نسی تللی، نو اکتفا ملګر پر دې باندې وکړله چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان دي، هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپله د مجلې د خرڅلاو د لارې به د دې امکانات سره برابروو. نو اته دېرش ګڼې په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعیا افغانانو په ډېره علاقمندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټوله نړۍ کې چې افغانان وه، هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسي باندې، او هغه حساب یې منظم راستاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري وو، هغو ډېره ستړیا ګالله. مثلا محمد صاحب توریال و په لندن کې وو، عبدالله احسان په هالینډ کې، دغسې نور افغانان ډېره همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجلې خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بنده شوه؟
په کندهار کې یوه سلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و اعتراضونه و وهلو ټکولو دا خبرې رامنځته شولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره د تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. کله چې فرهنګ یا د یې معنا ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت هغه سیاسي اړخ به ډېر ورباندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بیعدالتی به وي پر دغه باوړاندې د ږغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده. بیا په دې کې ډېر ستونزې وو، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې په مخامخ یو دولتي اداره وه، هلته یو ځانمرګي برید وسو. د بینوا ټولنې ټول سامانونه، لوازمات دا سره ګډ وډ سوله، وه دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته، دا ډېره راته سخته وه، ځکه په اقتصادي لحاظ مو دونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان وو، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو، ډېر با احساسه باسواده سړی وو. هغه ډېره ګزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به یې هېڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو، دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنیس ول به په سیاسي فعالیتو کې اکثر ملګری مصروف ول ډیر ملګری مو پرسونل د بنواټولنې شکل مجلې چې وو هغه په لوړز د کړو هم بوخت ول اکثر به هر ته په لوړز د کړو په سیولاړل دا ټول عوامل لا سره ور کې چې شکل مجله ودرېدل.
یار صاحب کله چې تاسو په لومړي ځل خکلا مجله چاپ کړه اوس مو بیا چاپ کړي یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو اړتیا څه وه چې خکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدل ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې مجلې ورسنیو دا ټولې خورا زیاتې شوې نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجواندی سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی او د دې مجلې بیا خپرېدې همیشه ارمان وو او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل رسنۍ کمېدلې او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل نو هغه فنډونه وو پروژې وو مرستې دا هم کمېدلې او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستې اتکا وه هغوی وتړل شوې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندیږي. نو د شکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري. ان تاسو وایئ دا وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکې ده. د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو او په امنیتي بحرانونو ټولنیزو بحرانونو مصروفې دغه مانوي بحرانو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسول مانوي اړخ نه په دولتي ساتنه باندې نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما از موږ ملګری خو متوجه و ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې نه په دیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي. کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري اقتصادي پښتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایا د لوی سره څخه ډیر ضعیف و. نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړه او دا مجله بیا را پیل کړه او دا ژمنه سره وکړه چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو څخه هیله وکړو چې حد اقل یعنی دوغنده د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا کله سګون وی ک 50 سګون وی خو هغه دې مسلسل او دوامداري چې د مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډېر اشد ضرورت دی. ډېر افغانان کور ودان بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و همکاري وکړه. ل لومړی غنه چاپس ول اغله بعد مرغ چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د دې د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډېر لوی سفر ولر سوي ده. زه داسې ګومان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولر سوې وای د دغه شکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې وو په لاره کې وو په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي د دې یو علت به دی چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې. زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه سوي او د ذهن د روښانتیا دپاره د متن تولید نه وي د فکر تولید نه وي د علم تولید نه وي نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه ستاریک پاته سو نتیجه به یې همدغه بحرانونه بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا خکلا مجله را پیل کړې. ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپرېږي؟ یعنی د پخوا په څیر خو به بیا یو ځنډ پکې نه رامنځته کېږي چې دا مجله دې چاپ نه شي؟
موږ خپله په دې باور یو زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي حتی نور مهم متعهد کې نور مهم خپل مسؤلیت متوجه کې چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې وو او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې وو چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روشنتیا لپاره لاس پښې وو په هر رقم شرایطو کې ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط به خپل بدل نه کو د بدلیدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کړو موږ به نور هم غرق کیږو نور به هم خرابیږو دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل شول خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې ته پیشبینی نسی کولی چې څونه سړی مخې ته تللی سي اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچړنیږي تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولی سي باید لاس پښو خوځولو څخه لاس وانخلي نو موږ هم دغسې یو اراده کړې ده خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي او کولای سو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای سو
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی لا ښاغلي هاشمی سر مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي درې په 2015 کال کې چاپ شول دي ماشومان د خودیتوب ټولي استد چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم او ماشومان ته کیسې او ماشومان ته ترانه او شعرونه او بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو بیا یو اوس نوې تازه کتاب زما د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام دی د لارې ملګری دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغه ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي مطلب یې دا چې نوې په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان دا دوی ته لیکل شوی دی یوه یوه جمله ده یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دی چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر خوندزی پورې لاړ شي پلار کې منسال منډي و نه وایي پلار کې سړک راځي سړک څنګه دی یو ګوري غ ټرافیکي موټر دی دوه سره څنګه آشنا سي څنګه ځان خوندې کی څنګه خوندزی ته لاړ شي نن سبا او تالي دلی دی خوندزو مخته قسم قسم شیان خرڅيږي دی خو پیرکی او بلا او بتري ماشوم خپل سي هغه بنیم نه پويږي چې و خورم شي نه و خورم زړه خوړم په خرڅيږي ماشوم ناروغيږي په دې کتاب کې یو پیغامونه د سی وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته چول سوي دي چې بده پويسي او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان دي مکتب د اولي یا دومي ورځي اولي میاشتې نه ډیر ډاریږي له استاد ډاریږي غلطه په هواي ورکړ سوي وي چې والکیږي البته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راته ری بیا دوی په تصویر کې موږ مالک لري دی په غاړه مالک لري بیا تصویر عین شي د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته نه ناوځي یو یو په ولیکه کې یا یو استو ولیکه کې زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل څوک به وګرځیدل کمزورې به وګرځي زورور به ټول په سر روان زمونږ کې مې دغه مرته ولیکلي چې تاسو ګوره د الکان د انجنی والکان لین مکتب ته نه ناوځي سین ته ټولګي ته تاسو هم دغه سلاړ سي یو بل مټه لکه وایي مثال په نوبت سره لاړ سي دغه لکور او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته زما شوم د خپل بوټ تارنم نشي تړلای دا څنګه موږ ورزدکو نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي یو وړه جمله ممکن دی خپل ونل ولې اوسوک بوای چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستای شي ا دې کورنۍ ورونه خويندې میندې کې چرته تعلیم ولري دی غو پمرسته دا کتاب کوړته وای یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی یو الک ده هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ یې غم باید وزغمو یا الکه جنۍ ملګری کېدای شي د ټولګي د لارې دغه شته مم نظر ورکړي خو دغه پیغامونه دا اسې دي لکه مخکې مې ارزو کړ تر لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذایقه مشکل دی که ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس یې ما په خبرې درته وکړ
ستاسو په نظر ماشوم چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي
ډیر عالی سوال ده ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیات ته لیکل کړی دي خغه د ماشوم لپاره نه دی لویانو لپاره ای اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي کله چې ته ماشوم نه پیژنې کله چې ته د ماشوم له ذهنه ته نه خبر
هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کېږي خپله دي ورځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کې دي؟ وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو د نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لرې؟ دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه پوه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړې مسالې ته متوجه کېږي، د دوی نظر ډېر تیز ده له لویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپېژني، د ماشوم هیلې دی وپېژني، د ماشوم هغه تنکي تنکي خواهشات دی وپېژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپله نشي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم له هغه شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې چې د مکتب کتابونه در واخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ. دغه ما یو مثال در چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی په خپله ځان ته، ماشوم په خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ، له نږدې
شئ. زه خپله ماشوم کله کیسې لیکلې دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې، د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته هېڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي، کله کله نواوري په کې کړي، یو نوی شی دی په کې زفه کړي چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا د افرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی هم نه سم. خو د پیشو بچیان دي که دي خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند به مې پاتې فلسفه دې کیسه کار نه کوي. که دي خیال کړی یو ورځ مې ما ته یو بچی وویلې لیمنې مې ډېر وړوکې د څلور کلنه ده، وایي ابا ملا، وایي دا زمونږ کره پیشو بچیان را وړي، اوس نهسته قبل کور ته یې وړي، دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړی و، دا ولي ګوره ولي کې ډېر زور و، ما ته دې موضوع راکړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم مې لیکلی ده، ولي پیشو خپل بچیان څو کورو ګرځي؟ کله مو په دې غور کړی؟ ماشوم یې په دې غور کړی؟ زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسانو ور معرفي کړه، چې ته یو د ترکان کور ده، زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم، یو کیسه به وپېژنې، یو د استاذ کور ده چې دا استاد په یو کې سړی ده چې د کتابخانه لري، چې دوی له کتابخانې سره اشنا سي، یو د اشپز کور ده چې هغلته د پشي ډېره خوشاله د سره بچیانو رنگارنگ شیان پخېږي. نو عرض مې بیرته قبلې مسلې ته راځم، کنه چې نو ماشومانو سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژه به زما د اولادونو لکه دغه لیمی چې راته ویل چې د پښو د بچیان ولې ګرځي.
هاشمي صاحب، تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل ماشومان ته وایي، هغه بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثلا هغه ادبي کتون ته ډېر پام ونه کړي، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي؟ که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي، یا تشبیه استعاره
پکې نه وي؟ یو څه مترم کې ډېر ادبي او هغه کې بیا مشکل پسند دی کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ما ته خوند راکړه چې دا ځای. خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزوی اگر ودلې ده، ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک، یا شاعرانه سوی یو، یا ادیبانه سوی یو، یا اخباری سوی یو، یا ژورنالیست دي زبوا. دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلي، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره میاداش کړ چې زبا دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه په ډېر وړوکی سړی نور خلک اوچتو چت خلک په دې ټولنه کې شته، که غواړي چې ماشوم ته لیکل وکړي، له ماشومانو سره دې پاتې شي. سوژه به هم ولا دوی در کړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی در کړي، او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي، له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دته له طبیعت یو شی راواخلي، ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده، ما څنګه وزه څنګه وتوانېدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کوي کتاب لولي؟ یوه وجه یې دغه وه چې ما به دې ته ویلي چې نن ما ته د ګیدړي بچیانو ګیدړي اول رالیږلی چې ما بچیانو ته لیمه راولېږه چې درس ورکړي. ته دومره تکړه ګوره تر شلو دې حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړه چې تر شلو مې حساب زده کړي په دې امید چې دا به ورته ګیدړې اولادونو بچانو ته سبق ورښیي دا کې داسې ډېرې وړې خبرې ډېرې اورېدونکي وخاندي زما په خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیق کوې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوې بیا به د لویانو خبرې نه کوې چې هغه غټې غټې تقاضا یې به نه ځینې کوې پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخښي دې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته شمي څوک څه کوي
یعنې تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشئ هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله زما هغه دې ټولو جملې دې اسان خو لکه دې خبره را کړله د ماشومانو د رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې چې ورته چې مرغۍ داسې راته ویلې دې مني بحث نه درسره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کوي خو که زه تاته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په طرفه دوی ته راسي چې مثال اوسوی خپله بچۍ بولې او مکتب کې شامله کړه یا سوی نن خپل بچی بوله او کلمه کتابچه ورته واخیستل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو څه راباسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو یا د اغلې نیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سهر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یاد نور لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زیاته مننه
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبی بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ځکه را پیل کړ چې ځوانانو ته له ادبیاتو ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر وکلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی لر ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترا بولم
ډاکټر صاحب خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ
ډیر مننه خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کې مرغه بلبل بهیرونه درلودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبی نو ټوله توجه په غبنده و ادبیاتو باندې مونته یو زیات شمیر ځوانان دغه سوي چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ته اړتیا و د دې ترڅنګ چې ادبی فورمونه هغه خپل ارزښت لري هغه ته کاملا بل اړتیا و اما دې ترڅنګ داسې یو فورم ته ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي نو دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنجشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي نو دا اونۍ د دې 350 غونډه چې شاوخوا وهمه کلیزه کې ده نو تر دې ځایه موږ راورسېدلو
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځایه رارسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې و او اکثر ډېر متحد او مخلص خلک و نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله و او بل دا و چې د کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل د کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل دا سو چې دته د ځوانانو تنده موجوده و یعنی دا د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو او هر چا په دغه مسلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوی؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به وه، یو کتاب چې لیکل شوی وو یا به ژباړل شوی وو په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغسې وو. اګر چې په وروستي وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو، ځانګړې کړو، نو په دې وروستي وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی، چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنې د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنې غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکري بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسجد کوو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو دې ته په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو، هغه دودي شکل نه، څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه زما د پاره ته د ملل وړ نه وو، هغه نظریات دلته واورو، پاره باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي. دغه کدرونه داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خو چا نه پیژندل مال دې ځای نه، او د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدې ځای نه مطرح کېدلو، غوړېدلو، د زمينه ورته مسایل دله.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي، داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتللو یا لری و نشوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناوي چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې بیا وروسته دي هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو، یعنې په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوي. هغه پرنسپونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپونه وخت په وخت موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا وه چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپروله او دا په فیسبوک کې پاتې کېدله. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي، په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي، او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحی صاحب مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې ښودلې. کله چې تاسو لومړۍ غونډه وکړه اوس یې کله ګورئ، یعنی 350مه غونډه ده، تاسو ته هغه جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډېر مهمه خبره دا ده چې ډېر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو، د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه، اوس یې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو دا مسایل چې زموږ لپاره دا لږ ګران وو، او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی. چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته، ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده، داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېرو ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنی خپله د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو. کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې، نو بهیر سره آشنا نه وو، اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پې کوو او کله چې دوی فرصت ولري، نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکې ګډون وکړي په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهمه خبره ده، چې اوس دا په یو وغه باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنی بهیر به په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو، هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي، دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي، او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو، ته خپل تحلیلونه ورسره واته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهمو مسایلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي، او همدا د خوشحال بابا فکري بهیر د فورم له لارې به د بحثونو دپاره به وړاندې کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هېوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې، که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو، او دغه زموږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
آزادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 2.9 او FM 100.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي، د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو، د تاریخ د آینې دا څېرې راښیي. سبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړوي زهاک دی، افراسیاب دی، چې اړوي رستم دی او سهراب دی، پرسیدلې په وهمونو ګمانونو، مقدس لک نازل اسمانونو، د حکمت یو خبره پکې نشتا، تذکره د نزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی، لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا، او اسونا پسرونو دنگیدلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت گلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونا په کړنګ د مکتبونو دیوالونا په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونا په کیدنګ دی د انسان د عظمت چلی په کیړنګ دی د کمزوري کپړې سپین بلوري جام دی په کیسکلی زورور د غرور بنګ دی اتلان په کی سرزوري جابران دی د سرونو سوداګر ټول سرداران دی ګډوی زهر په وینا د خوارانو په غمیو په سیمړل لکه ماران دی
درنو اوریدونکو دا واده دیونې ربی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
Please زندگی کی یارا پس پش خاوری بی نور سوی بڑھ بگئی کی یارا خیر دے نصیب با زمانو خوش آلے کی یارا حغا شناسی ما ہم حغا مخوار جانانا حغا شناسی ما ہم حغا مخوار جانانا تا تا خوفت دا زماد غریب جانانا تا تا خوفت دا زماد غریب جانانا سنو چی پلے جانانا تا تخو فتدہ زماد غریب جانانا